ساعت 3 بعد از ظهر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. این ساعت به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته. همکارم اسدالله تلاش برنامه را به پیش میبرد. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد به هدف تسریع مذاکرات بین افغانان سفرش به قطر و کشورهای منطقه را آغاز کرده. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان با افزایش حملاتشان در گفتگوها میخواهند امتیاز بگیرند. مظاهره کنندگان در بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در شهر منسک تجمع کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیلزاد در حال سلسله ای از سفر تازه اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفته که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز یکشنبه وارد قطر شود. در این حال عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در اجلاس مولوی حکیم اقانی را به حیث رئیس تیم مذاکره کننده شان اعلام کرده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان تلاش های صلح جنگ و خشونت در کشور افزایش یافته است. آقای خالد در جریان سخنرانی امروزش در نشست در ولایت لغمان گفت طالبان میخواهند که از روی تشدد جنگ در گفتگوها امتیاز به دست آورند و افزود
در جنگ ها کاهش به میان نیامده و حتی افزایش یافتند. فشارهای جنگ را که شما در اینجا شاهد آن هستید شاید بخشی از برنامه باشد که گویا آنها در گفتگوها امتیاز می خواهند.
اسدالله خالد همچنان گفت که جنگجویان مخالف حکومت توانایی تصرف منطقه را از دست دادند. در آستانه مذاکرات بین افغانها هم طالبان و هم حکومت افغانستان جنگ و حملات لفظی بر یکدیگر را شدت بخشیدند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور یک قماندان غیر مسئول بر پوسته های امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پوسته امنیتی را تایید کرد و گفت
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراءات خواهد شد.
علیپور در ولایت مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در سال 1397 دستگیر کرد، اما پس از اعتراضهای عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مظاهره کنندگان مخالف حکومت بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در مرکز شهر منسک پایتخت این کشور تجمع کردند. همزمان آنها بر تلاشهایشان تمرکز میکنند تا الکساندر لوکاشنکا را مجبور به استعفا کنند. رئیس جمهور لوکاشنکا در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نزدیک به یک ماه پیش در این کشور خود را برنده اعلام کرد. گروه های اپوزیسیون امیدوارند که در مظاهرات امروز یکشنبه تعداد زیادی را به این مظاهرات جلب کنند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکا گفتگو با مخالفینش و همچنان برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. او از سال 1994 میلادی به این سو در بلاروس حاکمیت دارد. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه تربات بلوچستان تلاش برای قاتل این زن را آغاز کرده است. شاهینه شاهین میزبان برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمعرر یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانه اش مورد تیراندازی قرار گرفت. گروه های جستجو در لبنان می گویند از ساختمان های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکردند. این گروه ها انتظار داشتند از میان ساختمان هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افراد را زنده بیرون آورند. در 4 آگوست یکی از انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجاری بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواستند تا در مراسم تجلیل روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های صحی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی شنبه و یک شنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-3540. دو اریکو شمیره یو زل بیا تکرارم 0800-822-755 او 0900-1515-45. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. پیش از این که ما به برنامه، به مهمانان برنامه و همچنان به موضوعات که در این برنامه داریم بپردازیم، گزارش را که در همین مورد تهیه شده میشنویم.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخه د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. د راپور د افغانستان رونتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلای دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دیرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلی رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دی د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنې ورده د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوړه لیگ 2019 په اړه باندې ولته د فساد د بحثونو په اړه باندې کتا شو ګوري کرکټ بورډ په ول کې هغه کاملا رد کړ. روسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالۍ نه غوښتلی دی چې په دې برخه کې دوی سارن او پلټنه وکړي، لیکن دغه نه روسته څه شو خبره چیرته ورسیده سارنوالۍ څه وکړل په دې اړه باندې موږ هیڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وای د نور ستونزو ترڅنګ لته رو شپږو کلونو راپدې خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاله د جوړېدو خبره کیږي خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د خزو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوي پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی 13 لوبغاړي د خپلوي پر بنسټ ملي لوبډله او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په برخ کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخ کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخ کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز
د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وای. او د افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد او ځینې نورو ستونزو په اړه باندې هغه دا وی چې شوې دي، او د روڼتیا څار بنسټ راپور مو هم واورېده. درین برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفاف افغانستان در مورد کرکټ بورډ افغانستان، و یارباز خان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست. مخکې له دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. په بل ډول چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
سلامونه مستان قدرمن حمیدی فتا او اوریدن کوتا. تر کومه ځای پورې چې دا بحث دی، کدی چې دا لسته کوم کوم ځای راځي نو شایم نه.
بله ستاسو غږ اورو ابراهیم صاحب.
خبر هم دا کوله چې دا راپور
ډېر زیاته بخښنه غواړم ابراهیم صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي او په سمه توګه نه شو اورېدلی. که ځای مو لږ څه بدل کړی یو څه سم شو مهرباني وکړئ.
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه په دې هغه طرحه موږ ولیکله، او د راپور میتودولوژي او سیستم د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې. البته د روڼتیا څار بنسټ مامورینو له خوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روڼتیا څار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی. او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا څار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو. یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روڼتیا څار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عریض شي، او هغه سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی لپاره د معلوماتو لاسرسي پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي. دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. د دغه اړیکې په بدل کې یو څه سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر. او په عیني حال کې بیا ساسنار هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن ته ورکړل شو، د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولانی شو، له کبله یې ډېر وځنډېد چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یوړله.
ډېر ښه، ډېره مننه ریم صاحب. تاسو ویلې چې د 2013 کال د نومبر نو وروسته دغه راپور جوړ شوی دی، او دا مهم ورزفه کړل چې د دغه راپور د چمتو کولو په اړه باندې تاسو لازم معلومات ترلاسه نه کړی شول د افغانستان د کرکټ بورډ له څخه. خو ډیر موارد په دغه راپور کې برابر سیر شوی دی، او چې وروسته به هر یو ته په اړه باندې په تفصیل خبرې وکړو. خو تاسو په دغه راپور کې لکومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
ګوري په لومړي سر کې اصلاح باید وکړم، تاسو د پښتنې په شي کومه خبره مطرح شو. راپور په 2013 کال کې نه جوړ شو.
نه نه، یعنی د 2013 کال د نومبر نه تاسو دغه راپور باندې کار پیل کړی د تر اوسه پورې؟
تاسو دا خبره وکړه زه غواړم اوریدونکو چې باید پوه شي، ګورې دا ډېر مهم بحث دی.
مهرباني.
دا نقطه ډېره اساسي نقطه ده. 2013 کال نوومبر کې په لومړي ځل طرحه جوړه شوه، او دا غوښنه وروسته بیا موږ ټول ډیټا سلیکشن یا د معلوماتو راټولولو بهیر پیل کړ. نو اول دا تاسو به موجود شئ 2013 کې راپور نه جوړ، راپور د سکال د 2013 کال او 2019 کال دسمبر جنوري میاشت کې لومړی ډرافت تیار شو، او دا غوښنه وروسته د دې هغه قانوني ارزونه او دا بهیرونه چې هغه هم زه تاسو ته شیکم. راځم د معلوماتو د مراجعو ته کېږي. چېرونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسیږي، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د خبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویب سایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کیږي، سرور پورې کیږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کیږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل، د دې تفصیل په راپور کې شته. کله چې تاسو راپور لولئ نو هره برخه کې کوم نظر وړاندې کړل شوی دی، مرجع لیکل شوی دی، چې هغه مراجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده، د کرکن پوسټ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمیر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره او بخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي، او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور پلان شي د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده، چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دې راپور دپاره تحید یو متخصص دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډیره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ له دغه بورډ مرسینین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی د رګیس پیغام چې مونږ په راپور کې وو دوی ویلیو چې دغه راپور دوی تر اوسه نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونه وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریز به وروسته څرګند کړي. نو زمونږ دوی تر ډیره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو پر راپور کې هم واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ول چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی او هڅه کوو ترلاسه کړو، په دې اړه باندې به وروسته خپل څېړنو خپل دریځ روښانه کړو. آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې څه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ شلې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او دغه نظر د تاسو ته پرون پر رسنیو کې پرېس کانفرنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلې ده. د هغه جواب زه تکراروم، د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هر برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونه په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو اړې دوی لیدلی وي، خبر اوسېږي او کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم ځای کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصحیح ته اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنې د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو د هغه او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستو ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، ځکه چې کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا ستار بنسټ.
بسیار تشکر. حال بخش اصلی در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده میاییم، این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بوده، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بود که حق قانونی جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بود افغانستان است، اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود. یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده. به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که از ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اون است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همین طور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که برآمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشهر بانه. لیکن یه همو دا بعد بیا منگورو چه اماغ کارمندان تا خیورده لرائزی او دیر پا کرکت بورد که خپل دنده تایده مورده دیر پا کرکت بورد که خپل کار شروع کنی سره سره کدوم را کار بانه چه ویدیو پا رسانیو که خپره وایی شما نشتگاه شروع. هم داسی من بل بحث چی کنه ده اگه بحث شفافیت پر اطلاعات در لاسرسی بحث ده اطلاعات در لاسرسی تو برخشی که تاسی او دوره اینه. یو مثال خونده و چه ده سرن سره هیچ نو همکاره که چوک چمتو نو و من ده سرن مجبور شده دیر او دل رو و او دیر عادی معلومات باید تر لاسرسی تو این حال که من در افغانستان در اطلاعات در لاسرسی قانون پرانا که د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري، نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسو په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح و چې دلته فساد شوی دی. د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ، لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول کېږي. هغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه، لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شوه. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده. تاسو باید وګورئ چې یو چې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا د هغو کار په نیمه کې یا حتی هغه پیل کې چې کومه پرانیزغونډه شوې ده د هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللې، چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي. په هغو مو بحث کړی دی، هغه یوه برخه ده. مثلا ښځینه کرکټ د ودې دپاره بودیجه ورکول شوې ده، لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده، بلکې بیرته هغه بسنه کوونکي هېواد ته بېرته هغه روپۍ ګرځېدلي دي. په دې باندې هم بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی، چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی. په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټیسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي، څار وکړي، نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري، په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لنډ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره د کرکټ ټولو ادارو ته، چې پیل کېږي د افغانستان د کرکټ سرپرست اعلانه چې هغه د افغانستان ولسمشر دی. د هغه نه مو غوښتنه دا کړې ده چې د کرکټ بورډ د مشر او د کرکټ بورډ د غړو
رحیم صاحب محترم بخنه غوړم چې تاسو خبره پرې کوم وړاندیزونه اوس پرختون ته به بیا راشمه دغه موضوعات به سره مخ ته ویسو مخکې لدی چې په دې اړه باندې چې دغه کومه ورځ چې تاسو ویلې څومره د کرکټ بورډ په کارونو باندې اغیز کړی دی څومره ستونزې راولر کړی او په راتلونکي کې به کومې ژمنې چې کرکټ بورډ د مشروط غړیتوب په اړه باندې درلودې یا همداسې نور موضوعات څومره به هغې ته زیان ورسوي خبرې به وکړو. یار باز خان حمیدي د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي تاسو خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم مورد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دکان شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا څر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته قدرمن رحیم ګل صاحب ته او قدرمن درنو اوریدونکو ته. ما فکر کوم چې زه اوریدونکی ما وخت پر نه کوي خو رحیم ګل صاحب وویل په هر صورت وګوري بد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډیره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخره لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا اواز اوچت کړی ده زموږ دپاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې کیښودل شو چې کله په کال 2000 کې په بن کې یو انتخابي حکومت جوړ شو انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې وانګیرل شوه چې د افغانستان د جمهور به پښتون وي لومړی معاون به یې تاجک وي دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي. هماغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ته ځان کاندید کړي او پارلمان ته ځان کاندید کړي هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ملوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده. ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو ته کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي چې یو د پکې پښتون یو د پکې تاجک یو د پکې ازبک یو د پکې د هزاره ورونو وي. د په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پوره مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډیره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډیره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي او په اسلام ماشیا جيب خرڅ دي. زما غاوري
بلې اوس تاسو غاورو مې ربني وکړه.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت دي یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځينه یو نو استقلالیت لري خود مختاري لري یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو نو ولسی جرګې ته. یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو ګوري دلته افغان ولس حق لري چې د مالی راپور نه معلومات ولري، د مالی راپور ته لاسرسی ولري، مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چیرته مصرفېږي. تاسو وګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری دی، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نشي ویلی. یو مشکل بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پوهېږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده، یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. آی سی سی په څومره بورډ د نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتري مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده، ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خدای په خاطر یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کړم، څوک سلیکشن کړم، څوک باید منفق کړم، د چا معاش زیات کړم، د چا معاش کم کړم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. خوشبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسده کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل پښو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک دلته رالیږي، فرمایشي خلک یې رالیږلي دي او رالیږي یې هم. موږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نور مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای، یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بله چې په د تیرو څو مسابقه د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړی ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د سرجت بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو، یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تاله شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت لیګم پاغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک کر تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دې بورډ نه، د دې سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت مدني او روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړو، موږ بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو، په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري، کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نسل قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
ډیره مننه حمیدی صاحب. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دا تازه موضوع نه ده، له ډیرې اوږدې مودې راهیسې
تاسو ځینې موارد اشاره کړل چې لری مودي اوګدی مودي راهیسې دغه سیسونز په کرکټ بورډ کې شته، خو تاسو خپل مسولیت څومره ادا کړی دی؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا بیا یو په خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاد شوی دی؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبری کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبری کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسولیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري، موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره د په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیون. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایرس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زه منم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، د هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو په هغه باندې رایګیری وشي. بله خبره چې د تیرو کلونو یو قانون را پاتې و، د تربیت بدني او قانون را پاتې و، په هغه باندې په تیرو څلورو کلونو کې کار نه و شوی. په تیر کال کې دغه قانون بارها ما د کمیسیون کې په دې باندې مقرر مجلسونه ونیول، د کرکټ د بورډ سره، د تربیت بدني سره، د آزادو سیالیو نورو فدراسیونونو سره هغه قانون مو وکړو. په دې وتوانېدو چې لا مو غني که، تعدیلات مو پکې زیات که. نو انشاءالله په راتلونکي اجلاس کې چې څلورم اجلاس ته شروع کیږي موږ طلاق ته وړاندې کوو، درې ګیرې په خاطر په هغه کې ډېر اصلاحات به انشاءالله هم په کرکټ کې، هم په فوټبال کې، او هم د تربیت بدني په نورو فدراسیونونو کې رامنځته شي. اوس خبره دا ده چې موږ برها مکتوب ورکړی چې تاسو موږ ته خپل مالی راپور راکړئ. ګوري، موږ قوې اجرایه نه یو چې موږ دوی ته پولیس ورولېږو یا څارنوالۍ ته معرفي کړو یا نورو. دوی باید موږ سره مالی راپور شریک کړي چې دا د آی سی سی لخوا یا د افغانستان د ملي بودیجې نه دوی ته کومه بودیجه اختصاصیږي، د هغوی مصارف څومره شفاف دي. یوه خبره. بله خبره، د کرکټ بورډ ټول اعضا باید انتخابي شي. دا که انتخابي نه شي همداسې سیاسي به پاتې شي. زموږ دغه ملي ادارې، فوټبال او کرکټ او نورې ادارې به همداسې د سیاست قرباني کېږي. تاسو وګورئ چې نپوتیزم اوس په څومره حد کې رسېدلی ده. همداسې نور فسادونه چې څومره دي، زه نومونه ډېر په زغرده نه شم اخیستی. زه نه غواړم چې زموږ ملي ادارې د ولس په اذهانو کې مخشوش شي کمه، خو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او یو لړ ستراتیژۍ او پالیسیو باندې باید کار وشي. غنی په پالیسۍ باید جوړې شي تر څو زموږ کرکټ بورډ او نورې ادارې دا قانونمند شي او لس په دې کې ځان وګوري. هغه څوک په کې ځان وګوري چې یقینا وړتیا لري، استعداد لري، عمر برابر. تاسو ګوري ډېر داسې ځوانان دي چې هغه په 3 کلنۍ عمر کې دي، هغوی 4 کلنۍ عمر کې دي، په دې نومونو د کرکټ بورډ نه ایستل شوي دي یا د کرکټ سیالیو نه ایستل شوي چې ستا عمر 40 کلن ده. کله یې د فرانسویانو شفخانې ته لیږي، د ډي این اې د پاره کله یې نورو شفخانو ته لیږي، سرګردان په ادارو ګرځي او بیا راشي موږ ته شکایتونه کوي چې په دې تاریخ په ټرایل کې ما دلته لوبي وکړي، ډیر نمرات می واخیستل هغه د دوی په استراګانو چې خلوړ معیارات می پوره کړ مګم بیا پښتنه چې بیا هم د سلیکشن کمیټې مونږ انتخاب تکو دا مسائل فشکشته اوس اصل خبره دا ده چې په دا اداره کې فساد موجود ده په لوړه کچه موږ کرکټ ټولو ملي اتلانو ته ډیر زیات احترام لرو یوازې ولسی جرګه نه بلکې د افغانستان ټول ولس حکومت دولت قضایه حقوق زموږ نظامیان زموږ ولس د ملي کرکټ
امدغه خبره چې په دغه کرکټ بورډ کې لوړ فساد شته تاسو ویل چې په دې اړه باندې اسناد هم لري اسناد مو په کومو برخو کې دي تر اوسه پورې دغه اسناد تاسو چاته سپارلې دي څومره دغه اسناد څرل شوی دي او ورته لازم اقدام شوی دی
خبرې د اسناد د دې موجوده رئیس څخه پخوانی اسناد دي چې برها په دوبۍ کې او په سریلانکا کې په تاجکستان او ازبکستان کې یا په ودونو کې دوی اوټلونه ریزرو کړی دي یا یي پلوړ قیمت ټیکټونه اخیستي دي د کمپنیو سره قراردادونه شوی دي قراردادونه ټول د فساد نه ډک دي ډېری لوجستیکی قراردادونه چې څومره شوی دي یا د لوپاړو د ټریننګ د لپاره یا خارجي مشاورین چې څومره راوستل شوی دي په افغانستان کې په دې کې ټول له شخصي اړیکو څخه له شخصي روابطو څخه کار اخیستل شوی دی معیارات نه دي تطبیق شوی که بیا هم دوی موږ سره یو هم جانبه بحث د پاره کیننی زموږ سره د خپل مالی حساب شریک نکی او د انتخابات یا سلیکشن کمیټه چې دوی ورته یو چې څوک کسان باید په انتخاب کې پدې کې زموږ سره شفافیت غن کی زه یو خبره چې اوس
یعنی تر اوسه پورې موږ دغه اسناد له اړوندو ادارو عدلي او قضایي بنسټونو هیڅ سره نه دي شریک کړي یوازې ځان سره مو ساتلې دي
د قانون په اساس د صلاحيت او صلاحيت موږ نه ده چې موږ دوی قانوني عدلي قضایي تعریفي
نه معرفي کول نه دغه اسناد ملوغي سره شریک کړي دي تر څو غي خپل دند تر سره کړي
موږ دوی سره شریک کړي دي موږ دوی سره ماده ټول چې په تیرې اجلاس کې چې سره دي چې کورونا موږ برها ور سره تماس کې ولې ده اسناد او هغه کاپیانی چې کوم هم ور سره شریک کړي دي د هغه د وضاحت پر معلومات غوښتي ده او برها به بهاني دا وي چې موږ بورډ عذاب په هیواد کې نه دي په سیالیو کې مصرف دي یا په نور مسائل دي برها دا غوښتنې کړي دي بیا هم ته تاسو تر وعده در کوم چې روح الله خانزاده صاحب اوس یو ډېر متحد او پاک او زړور سړی ده چې د کرکټ بورډ کې اوس نوی انتخاب شوی او د کمیسیون لري زموږ هیله دا ده چې په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په اداره کې په مجموع کې په ټوله دغه ملي اداره کې به په راتلونکي کې به یو څه شفافیت رامنځته شي خدای مکه که بیا هم داسې فساد خواته تلل همدغه خپلولي پکې پالل کېده همدغه اړیکې پکې پالل کېدي موږ به بیا هم له تاسو رسنیو سره له تالار سره له ولس سره
ډېر زیات مننه بیرته په تاسو سره وګرځو آقای رحیم یکی از موضوعات را کې حمیدی صاحب هم اشاره کردن ای کې شما درست دری گزارشتان گزارش تحقیق که کردین موضوعات بسیار مطرح کردین و روش کار کردین اما بسیار سرسری است موضوعات بسیار جدی دیگه هم وجود داره که حداقل باید در گزارش گنجانیده می شد
ګورې تر کومه ځایه پورې چې درا پور خبره ده تاسو کینوان ګورې نو هغه کې لیکل دي چې پرلمنټري اسسمنت یا لومړی ارزونه یو خدا چې دا شور ارزونه نه و ا ته تاسو د افغانستان د کرکټ سیر ولله په اصل کالو کې د افغانستان د ریسرچ یا د کډونو په برخه کې کلا شو کې نو یو راپور ما پیدا کړل چې د تیزار ادارې له خوا خبر شو د دې نه علاوه هیڅ په دې برخه کې څه نه راشي او زمونږ یو غټ څنګهار دا و چې کم تر کومه د څېړنې فرهنګ درتل شي دا خبره به دومره مطرح ونه شي اساسي بحث دا چې کله تاسو معلومات ترلاسه ونه لري مونږ خو دلته پولیسي نه کوله او نه هم پولیسي کولای شو دا خو کیسه څېړنه ده او دا څېړنې په معلوماتو ولاړې چې کله معلومات ترلاسه نه وي نو کبن تاسو کوم د څېړنې مخامخ کیږي دا اوس هم چې مونږ څومره معلومات ترلاسه کړی تاسو ګره حمیدی صاحب ډېر خلاص ده د راپور باندې تفسیر په لږ خپل ویل چې هڅه کړې کړه حاضر نه شي پارلمان سره خبرې وکړي یو اداره چې د افغانستان کې کار کوي چې د پارلمان نه خورا وړه ده او دغه ادارې په چوکاټ کې یو څېړونکی چې یو پر د اگر ازي او اگر معلومات ترلاسه کړي نو څومره به جوړ لا شي د دې راپور یو مونږ نه هنده د مونږ له مشورته او د کرکټ بورډ مشورته په وړاندې ځکه چې لطفاً
اجازه ورکوي چې په دې برخه کې څېړنه وشي، کار وشي، ارزونه وشي، او دغه ارزونه ته، دغه څېړنو ته، دغه مباحثو ته د شک په سترګه لطفا مه ګورئ. دلته هیڅوک د کرکټ بورډ دښمن نه دی، لکه څنګه چې وسیم صاحب ویلي، زه خپل مشتاق رحیم دغه دوستان ما پېژني چې کرکټ ته موږ شپه ورځ منډې کړې دي. د کرکټ بورډ لومړی ستراتیژي په 2010 کال کې ما د خپل دفتري کار نه وخت نه وروسته په کرکټ بورډ کې ناست یم. د بورډ غړي د دې شاهدان دي چې د شپې نیمې شپې پورې په دې کار کړی. داسې شوم دا د کرکټ سره مینه وه. اوس هم که څېړنه کوم، که نقد کوم، که نظر کوم، که لیکنه کوم، دا ټول هر څه چې دي یوازې یوازې موخه دا ده چې زمونږ کرکټ لا پسې وځلېږي. لیکن له بده مرغه هغه څوک چې په کرکټ بورډ کې ناست وي هغه افراد نه ښیم، افراد بدلېږي، رابدلېږي، خو هر څوک چې راځي هغه یو نه ویره کېږي چې هر هغه څوک چې د دې نه پوښتنه کوي ګوند د کرکټ سره د کرکټ بورډ سره دښمني لري، شخصي سیالي لري. زمونږ ستونزه همدا وایي چې مونږ هغه معلوماتو ته په هغه ژورتیا سره، په هغه عمق سره لاسرسی درلودې نه مو درلود. ګوره، یو بل شی چې دلته باید ډېره ژوره څېړنه باید وشي، هغه دا ده چې د بورډ د اداري کارمندانو ګمارنه او د دندې څخه لرې کونه ده. په دغه برخه کې څېړنې ته اړتیا ده. د دوی د پالیسي ګیپ انالیسس په نوم باندې مونږ یو بله پروسه لرو چې د پالیسیانې ارزول کېږي چې مونږ څومره پالیسیانې لرو، څومره کمبود سره مخامخ یو، کومې پالیسیانې باید شته دي چې نه لرو، کومې چې شته هغه څومره موثره دي که نه دي، که نه دي څه کولی شي. دا یو بل پالیسي انالیسس باید دلته وشي، دا یو بله څېړنه ده. همداسې د هرې پالیسي په برخه کې بیا ارزونه دي چې مونږ پالیسیانو ته دقیق څومره ژور کړو. د اوس لپاره خو مونږ یو عمومي ارزونه کړې ده، یو ابتدایي پایلې مې وړاندې کړې دي. په دې هیله سره چې کرکټ بورډ د راپور ولولي، البته د مثبت ذهنیت باندې، او دې ته به حاضر شي چې د کرکټ په برخه کې کارکوونکو ادارو سره او اشخاصو سره تماس کې شي، د هغوی نظریات د هغو ته د څېړنې اجازه ورکړي، تر څو دوی سره نور مرسته وشي چې دوی خپل کار ژور کړي. نو بې له شکه تر کله چې تاسو د فساد بحث کوئ، فساد ډېر ژور او عمیق بحث دی. هغې ته تګ او په هغې باندې کار کول، معلوماتو ته لاسرسی لري، مرکو ته لاسرسی ته اړتیا لري، او هغه باید مونږ ډېر ژور لاړ شو. په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، نو بنا مونږ خو د معلوماتو کمبود سره مخامخ وو. عیني حالت کې زمونږ د ارزونې یا د کوم هدف کې وو، سره د دې دومره محدود هدف مونږ ته چا اجازه نه راکوله. که تاسو عمیق ځئ، که تاسو دغه بحثونه ډېر ژور څېړئ، بیا به نو ښه تاسو ته اجازه درکړي. یعنې دغه حالات او د دې راپور موخه که سره تاسو سر ورکړئ، نو زه فکر کوم خزانه هم چې څومره به ډېر ښه کار شوی وي. نو کم تر کمه په یو شي خوشحاله یم چې دغه راپور توانېدلی دی چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د مدیریت دپاره یو بحث ایجاد کړي. دا چې څومره ښه راپور دی، څومره نه دی، دا زه په خپل ځای پرېږدم. دغه یو له سره وړمې اتفاق کې چې بیا کل مونږ یو بحث ایجاد کړی، او هیله غوښتنه مې دا ده چې رسنۍ مسؤلین لکه د حمیدي صاحب په شان چې په ملي شورا کې ناست دي، دوی نه وروسته دغه بحث مخته یو اخلي، راځي په ګډه یې مخته یوسو. دغه یو اداره ده چې نړۍ ته د افغانستان مثبته څېره وړاندې کړي. دغه اداره ده چې افغانان ټول ادارو کې شریک دي. دا اداره یوازې یوازې د دې وطن د شازلمو د مټ تولید دی، نه ورسره ډونر مرسته کړې، نه ورسره خارجي مرسته کړې. دا یوازې یوازې د افغان ځوان د خولو زور دی چې موږ نړۍ په کچه باندې ځلیږو. نو راځئ دغه ویاړمنه اداره، دغه دومره ستره اداره چې د افغانستان د دومره غټ نوم راوړلی شي، په ګډه باندې د دې نه مخته لاړ شو. ما خو دغه یو وړوکی کار کولی شو، روڼتیا سار بنسټ سره مې په ګډه وکړ. دغه وړوکی کار اوس سره ونو لپاره ډېره انرژي، پاک نیت او همکاري ته اړتیا لري. چې د ولسمشر نه والا تر د بورډ مشر پورې او کارکوونکو پورې ټول په ګډه باندې کار وکړو. دلته په چا باندې پولیسي نه کېږي، په چا باندې استخباراتي سار نه دی، بلکې دا یو کیسي څېړنه ده په ټوله نړۍ کې مروجه ده، په ټولو چارو کې ترسره کېږي. دغه برخه کې مونږ کړې ده، راځي چې ادامه ورته ورکړو.
ریم صاحب، د کرکټ د کارپو په توګه باندې کې وو پښتمه، تاسو په جریان کې چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته مشروط غړیتوب ورکړی وو، ځینې موضوعات یې ویلي وو، ځینې ژمنې هم کرکټ بورډ ورسره کړې وې، او هغوی ته هم دغه ځینې شرطونه ورته ایښي وو چې دا باید تاسو پوره کړئ، او هغې ته په کتو به تاسو ته بشپړ غړیتوب درکول شي. دغه موضوعاتو ته چې تاسو په دغه راپور کې لرئ، او حمیدي صاحب هم ورته اشاره وکړله، څومره فکر کوئ چې او ډاډه یاست چې له افغانستان څخه به دغه غړیتوب بیرته وانخیستل شي؟ څومره خطر شته چې دغه غړیتوب به بیرته واخیستل شي؟
ګوره،
ګوري د اوس لپاره کله تخنیکي اړخنه خبر وکم نو اوس لپاره جدي خطر نه دی، لیکن دوامي فوق العاده خطر دی. تاسو فکر وکړئ د نړیوال کرکټ اداره چې ده دا لکه څنګه چې مخکې مې دیسته بیانونه وکړه د فوټبال په څیر اساسي غوښتنه دا ده چې د کرکټ مدیریت چارې باید غیر سیاسي وي، کاملاً باید غیر سیاسي تخنیکي مدیریتي چارې ادارې په توګه باندې مخته یوړل شي او په دې کې باید سیاست دخیل ونه اوسېږي. لیکن تاسو وګورئ دغه اوسنی د بورډ غړي چې ټاکل شوي دي، دوی کې تاسې یو والي چې پخوا وزیر وو بله وزیره لرئ، بله د سنا غړي لرئ، بل وکیل لرئ، بل یو څوک دی چې په سیاست کې دخیل د یو سیاسي جنبې په ادس باندې راغلی دی. دا داسې څه چې دي چې دغه سیاست او ورځ تر بلې تاسو د ډېرو پنځو کلونو ارزونه وکړئ، د هر کال په تېرېدو د افغانستان په کرکټ بورډ کې سیاست او سیاسي اشخاصو دخالت زیات شوی. که دا پروسه دوام پیدا کوي او فلاده زموږ غړیتوب ته او زموږ حیثیت ته خطر پېښوي، بله خوا د فساد بحث دی، دا جدي مسله ده. لیکن د نړیوال کرکټ دغه تخنیکي حقوقي بحث بیخي یو خواته کېږو، موږ یو بله بېلګه مخته لرو. هغه دا ده چې په کرکټ کې د شفافیت موجود نه اوسېږي او د لوبغاړو د خصوص
تشکر. شما با کرکت بورد افغانستان برخی سفارشات را هم داشتین، پیشنهادات تان در این مورد به خاطر حل این موضوعات چی بوده؟
پدی برخی که من دیار لست ورانگیزون اپراتور که کردی، لومره ورانگیز داده چه در افغانستان به کرکت سر پرستیالا و در بود غلی ده در افغانستان به کرکت بورد اساسنامه که بیا کتن اونسو بل خصوص که اساسنامه که در بورد در مشر او در غلو تاکنه بنیواری فکر روسی چپاری کې غږ دا ده چې د کرکټ بورډ مشر ته تاسو ګورئ، ولسمشر نن راولي په فیسبوکونو کې میډیا کې مبارکیانې، لا دا هغه مبارکیانې خلاص کړي دي یو دم له دنګې نه ګوښه شي، نه څوک کې خبرې دي نه نور. کله کله داسې هم کېږي چې دوه ستار لوبغاړي په ټویټر یا فیسبوک باندې یو مرکه وکړي او شی ولیکي د بورډ مشر په مقابل کې، یعنې دلته پلیر پاور دومره پیاوړی دی چې بورډ مشر لري کولی شي. نو موږ ورته ویلي چې اساسنامه باید تعدیل شي، د اساسنامې په تعدیل کې اساسي بحث د بورډ غړو ګمارنه تر څو دوی دغه ویره ختمه شي چې سبا مال لري کې په جرات سره او په باور سره خپل کار وکړي شي. دویمه برخه من ټینګار ورته دا کړی چې د معلوماتو شریکولو برخه د پیاوړي کې معلومات د شریک کړي چې څومره شفافیت زیاتېږي شکونه کمېږي. موږ وایو چې کرکټ بورډ کې که دغه د یو کورنۍ نه ټول لوبغاړي هم د دې کورنۍ نه مشکل نشته چې وي، هغه په خپله وړتیا راځي، لوبېږي په ټوله نړۍ کې، داسې پېښ شوي دي چې د یو کور نه څو لوبغاړي لوبېږي دلته دي. خو دې لپاره چې دلته پالیسي موجوده چې د تضادونو د ګټو د تضاد په برخه کې وضاحت موجود وي. بل وړاندیز مې دا دی چې د ښځینه کرکټ د ودې لپاره چې زموږ د بشپړ غړیتوب ته اړتیا ده، ورته په دې برخه کې د ستراتیژیانو پالیسیانو باندې کار وکړي. البته د افغانستان شرایطو ته په کتو د افغانستان کلتور په رڼا کې موږ څه کولی شو هغې برخه کې د کار وکړي. بل ځانګړی وړاندیز مو چې دی هغه دا دی چې دغه د بورډ غړي دي د خپل ښار دنده ورته یو مخته یوسي، د پالیسیانو تطبیق په برخه کې د دومخیتوب یا ډبل سټنډرډ یا بېلابېل معیارونه نه پالل کېږي، بلکې په یو معیار سره د پالیسیانو تطبیق شي. راپور کې ټول ټال دیارلس وړاندیزونه دي چې په هغې کې هم تخنیکي وړاندیزونه دي، هم حقوقي وړاندیزونه دي، هم مدیریتي وړاندیزونه دي.
ډیر زیاته مننه ریم صاحب له تاسو څخه. ښاغلی حمیدی، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډه توګه راته ووایئ چې تاسو څومره خوشبینی یاستئ، د اقل تاسو به وکولی شئ د افغانستان کرکټ بورډ دغه کومې ستونزې چې دي دا د اړوند کمیسیون له لارې حل کړئ؟
ښه، خوشبینی شته په ټوله معنا، خوشبینی موجوده ده. خو اصل خبره دا ده لکه څنګه چې رین صاحب وویل، د کرکټ د اساس لپاره د کرکټ بیا جوړ دی ملی اداری د خرونتیا د لپاره یو ملی بحث ضرورت ده. په دغه بحث کې باید ټول اقشار شامل وي تر څو پرشوز د کرکټ ملی اداره په خپل پښو ودرېږي. دا یو خبره.
په لنډ توګه زمونږ وخت پای ته ورسېدی ښاغلی حمیدی،
موږ به ان شاء الله خپل وزارتي مسؤلیت با هر ورځ تکرارو او دا به د کرکټ د ادارې څخه به نظارت کوو د دوی د مالي مصارفو څخه او د دوی د استخدام څخه به ان شاء الله برهابه تاسو رسنیو سره او د رسنه د ولسي جرګې له لارې د
ډیره زیاته مننه له تاسو له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر اوسه په خبرونه کې له موږ سره وای. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو.